پروگرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف د کورسه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او پرون په همدې اړه یوه غونډه کې ښاغلي دوستم دا خبره کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې په دغه ښوونځیو او مدرسو باندې بعد څه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی وي متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپانی کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل وړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکې زوال یو اروپאי سرچینه وایي د طالبانو لزده ډک عمل او د سفارتونو ګډوډي او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځای نه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزه په کار ده، دوی د سفر مخارج په کار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات خصوصي افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 6000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14000 دینی مدرسې نور هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتی وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل. کله چې به جګړه سخت اسوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري.
هغه ولې چې بیا دغه شهر هغه ویل چې تاسو اصلي شین زده کوي نو هغه د کورسونو کې زده کوي. د دې تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شین پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دوی لپاره کوم د اصلاح لپاره یو کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه 13 کاله وشول چې څو ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا رسمي پیژندل شوی، نو دغه ته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبل ماته ښکاری سي نشته. پکې
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د بشري لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو وزارت چې دغه سیو پروژه په لویه سطح باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګرۍ او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل وي نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لا استازولۍ د بندیدو غوښتنه شوي. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی دی. بل موضوع دا ده چې سر په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادې رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغه سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي.
او سره لدې چې طالبانو بیا به ویلي وو د مدرسې او خونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوه دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستيال ملا کرامۃ الله خوند وای دم غړې ټول هواد کې یو 2015 مدرسې فعال دي چې 3 میلیونه شپږ سوه واتیا زره طالبان پکې زده کړې کوي، خوشپاړه زره نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر څلوېښتو زرو ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په شپږ میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله الحمدلله، دا عجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غاه سره ملاقات مو کوم، ورته ویل چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مو روزئ، خو تاسو حکومت کې داسې ملایان و روزئ، داسې طالبان و روزئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي، او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو، نو موږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او ډېر لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13,000 پاتې دی، 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستلی دي، او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکز او اړوند کتابخانو نه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي، په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري، او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي ل یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړي، ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نماینده ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بل په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع کې د بایدن او کمالا هیرس نغړیو او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې افغانستان د ځواکونو استلو شرمونکې شیبه پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت 15,000 خطرناک ترهګر خوشی کړل، او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په ظلمي خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان انتقاره کیا چې ویلي وو افغان حکومت منځوي کړی وو، او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. دی راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوی. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوی چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه ونځورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نو یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر پر 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، د پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا څلور کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایت کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلې شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر ماده باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک پدې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. پدې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخ یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولی هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیک دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوی و. چاري د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزی او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت پر مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوی و، خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړ چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و، خو دله چې د پروژې ارزه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه، یو دا دواړه هیوادونه ک له یادې پروژې ووزي او نلیکه ان تر سپین بولده که هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وای.
دې پرانیستي کې وازه ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکو او ارزکونکو د افغانستان تحصیل کونکو سي هند او پاکستان سری د اخستون کی دي اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو تیو شی ارزکه د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي، لار ورته برابرۍ فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله، لږ وروسته به څه کیږي؟ داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 1400 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دوی دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازینۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تیر شي، یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، ما په دې دیرشو پنځه دیرشو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي، او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو لوجه نیول شوی او یا نه درکتی. بل خو په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان ووز، ځکه د دوی په باور دغه تل په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتی پیخې د فوج لخوا په مسنوي ډول زیات کړي شوي دي.
دي چوکان دران دي چوکا ول دران دي ټول مظلومه طبقه او متختان دي دا افسران یې پاره یې مخایي او کذغه ته جاي چې پولیس په اراده بدلاو سلا لا بر خاص لا بل چ پوسل لا نا بل چ پوسل لا مې بیا مو راهو وګوري ٹھیک سلا
نا معلوم نا معلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نا معلوم ده نا معلوم نستا اے مایدا اے سایدا ارمیدا هر څه داتي هر څه داتي هر څه
دغه راز د منځو پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوې چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونی منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړی دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ تنظیمات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو دي شوی چې تیرونی ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړی. او تیرونی د طالبانو د سرسختی ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسون راپارولې. هغه ویلی هر وار چې نړیوال ټولنې دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارولي او دای پوښتل چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه، بیرته لندن ته هغه ځای ته شي دای طبیعت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونه د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړي ده چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیرونه هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته، خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغالي د میچ فکسینګ په خلامه 2018 کې هندي کرکټ بورډ منه اعلان کړي او خدمات یې ضعیفه شوی، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. دا سیم ویل کیږي چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی و خدمات به سم کړي، مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دی ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایل عمل د هند په قربتو پښتني زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشين وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژي وزارتونه جوړولو تک مارل شوی دی. $50 میلیون لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی، خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یو ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/0 ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي او سر په خلاصوي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندوی رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د ادارې مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګډ ژوند روستي په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې ښار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور تر منځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې ومه ورځ مه هېروئ.